سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو. سیاح مزیم تاسې ازادي راوړی ته غواګی اسمخ کې تر دې چې د خبرونې مطلب ته لاړ شو. خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبرې ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1.5 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقاد اعلامیې له سره ډېرېدو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې وادونو نمونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده، د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې ښځې مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غاک لا بندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي دا څه نه دی ویل شوی. د برېټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیلو ته د دې وخت لخوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوری نه کړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغې وځنډول تر ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوال اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یولاف کالانت د دې اقدام په غبرګون کې خفګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د برېټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د برېټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د برېټانیا دریز نه بدلیدونکې دی، خو هغه دا ومنله چې د برېټانیا اقدام پر کالالنت ښه نه دی لګېدلی. او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر پتراس کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوالې محکمه آی سی سی خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي. پوتین د آی سی سی له خوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسي ته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندارو مراسمو پتراس کې پوتین ته خراق اسول. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزې سره برابر ده. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی. وړاندې به په راپور کې واورئ. روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې.
زما سرای څوارلس په یو 15 کې تللی دی. مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غږ تاسو باورئ ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دیني اړخه ورزول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای د دیني مضامین زیاتوي. نورحال د فیروزی زی په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضی، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین لسره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علوم زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامی چی اول سنب نہ تدریس کی گی اور دوی غواړي تغیرات راولي، نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینځ کې بدل کړي، دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. ردی جلی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزګان کې د سلای پلان پلې کېدلو ماليزیان من د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلې کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې بې کوره شوي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کې
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلي کېدو پاتې چارې بیا فیل شوې دي. د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې، د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالي زیانمن شوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای، کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره شوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې شوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سای نه درلودي، خدا پاک بیا دا سای وکړي الی پلی زلو. نو دا حاجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخشی دي، نو بل پلا بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تشې ویني دا سای ګرد تللی دي او ژوند یې وته شمال نه دی. نو دا زموږ خور یالونه نه لري دا جسا وس ډیر به ول به اولادی دا ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولدی نو وس دی پکوړی کې دی ګولې په پیمن لري
په اخیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمایزو چارواکو ویلی و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جریب ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیایی او ښوونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یادی اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خیر غونډي پرتی دا واریکو
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کسه هم د جیفلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي دی وايي اوس مهال کورونا ته تلونکي لارې بند دي او موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای سیف الله چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته داسي وویل
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره د نقشې 400 نقشې راغلی دی د یو ور سره کې مرشد نه دی سلی چمر بازار ته وزمر ځای نقشې استلی دی دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړی د سرای نه ونړی دغه خار پر غز کې دغه خراب راکې دی یو دغه نش کولای چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نشه راوته ورور
بل خو د ترنکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سی او کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترنکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ځکه چې شپږ ترنکوټ شاروالی ریاست مسؤلین هم عام خلکو ستونزې ته کوي ځکه سبا جمعه روان دي نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ان شاء الله د ترنکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دا دي چې په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډیرې اسانتیاوې برابرې شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته خوږی یاست نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چاري پیل شوې په دغو پروژو کې د سندي دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چاري شامل دي د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه د سیلابونو لګوخونو وشغل شي او زرګونه جریب ځمکې ته به منظم اوبه ورسیږي
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او وشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په اته میاشتو کې به چارې بشپړې شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغه پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکتو غوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم استونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا استونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړې دو سره به په سلګونه جریبه ځمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارونو سیدونکو هم خوختي چې د ځمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګیا دی. وایي:
زه ډېره خوشحاله شوم دا کار پیل شو، زه وزګار وم،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3 لک او 9000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویلو جوړولو چاري پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته. د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرایلي بارمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر نوویل چې نتنیاهو د بارمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړی بای نه دي کړی، بلخو برېټانیا پر نوویل چې اسرایلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرایلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرایلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بخښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه: متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 3500 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څنګ ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندو زوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسیدونکي بیا وایي چې نه پوهیږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د عبدې سپوږمۍ پراپورک.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهیږو چې څه وکړو څه ونه کړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه سې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه موږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرستې زموږ ضرورت درلود هغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ وسیله موږ سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصد او نه تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه حس نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 500
د جلال آباد ته اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خواندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسد آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروباري هم خدي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل، دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي،
کونړ کې مرګرو سره ناست یاستو د سپین جمعه د سپین جمعه ډېر ښه مزیدار چای دی او مشهور چای دی. ان شاء الله موږ مخکې هم سکلي اوس نړۍ خوندور دي. خلکو نه هیله چې راشي هلته په چکر باندې داخل ډېر مېلمنو سره خلک یو کې درې دي ښایسته شین ځای او په سین او په چایونه دنه پند واخلي راشي چکر واخلي او شپې د دولت د خلک امنیت ته موږ ډېر خوشاله یاستو او په دې کې شپه ورځ.
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي، کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.
سر چیو سموسی او پکوڑا اور نور شین نام اوسر دی ماشاء اللہ زمون اچھے اور سموسی او پکوڑی خاندار نا ہلمن نا راتور او لے تن نا خل راضی اور چکر نا راضی اور چیو سموسو کو زیادہ کما کے بھی وہ شکر الحمد للہ اس دے خیر ہے جامعیت کے اپس
مجیب اللہ بے دی رسٹورانٹ تا چیو تراغلے دے مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سین په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراکو چای بیانو بیخي سواوا مازیګرې چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پا پاکی او صفایی ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلرونه به جوړسته 15 دقیقې و نیز بس دلرو په دې خبرونه کې له جرمني څخه د یوش میر افغانانو استلا کابل تستول به په جرمني او لولو سره په اروپا کې دور پامیش توفان کړول پر ژوند څه غیز وکړي. دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بس کې باوري خو تر غې د مخه خبرونه. چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 13مه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هیوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې خزه د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او لکور بهر حتی د هغوی پر غاګ لبندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت د چارواکي وایي چې د نړۍ پر مختګونو او نوې تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فرحي د څرګندونې پرون په غ غونډه کې وکړ چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلونونه راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي څه نه دی ویل شوی. د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې باطل خوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزورې نکړي. د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغی وزنډول ځکه داسې اندېښنوي چې ښایي د وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره په سرغړونه کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان خود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د بریټانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا دریځ نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنډ ښه نه دی لګیدلی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغې هیواده افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډول داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي. لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخ دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایست چې پر رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم سي فرانسویان دي دیږي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیږي هم هغه کوم نظر چې په خو د افغانانو په مقابل کې دلو د مورست تر بلې هغه هم په تغیر دوده او راویای له افغانانو سره هغه کوم کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلای کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلې اورخیل سب علت څه دغه نیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي ک هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو.
ایلاته د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راوړي په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پال کیږي بعد بختانه وایم او دغه 20% یا 30% نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله ای نور مسائل راځي ما باندې سره دوی ما شخړې سره راځي تاسو خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي او وی نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتونه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترزو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تیره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدل. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسنوي ظاهرا خداسي ښکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړي یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ باندې یا په دې تېرو کلونو کې روسیې ته ډیپورټ نه دی شوی دی. او ورستای راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغه پړایم ویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي. متاسفانه دغه څه هغه خو خام هم شوي دي، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستوي ممکن شاهدان و، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه وه. وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بکګراوند په اساس باندې له کډوال سره چلند کیږي.
بل اور خل سے دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپאי چارواکو په وینا چې جرمی سابقه هم لري څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي.
به تر معلومات از څوک هغه لدی ماحول سره د تعداد سي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمی سابقه ولري یا خوانی دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړی یا خصومتونه ولري، متاسفانه سی هغه الته ډیپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوالته الته خو ته لا جنجال نه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بی بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمنی کوم عمل سي دي افغانانو په مقابل کې وکړ. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپאי ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو، له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو رخل سي په پاریس کې د افغانانو لخپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله، هلته له دې پیښو ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سي ویدیا هلته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي.
دلته خو په خوا هم یو قضیه سي و چې تاسو معلومه یې غدي درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته سوله، هغه لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه په سر ده، هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي افغانان د ټولن ته درګه ته زیان رسي، افغانان جنگ خوخي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دلته د دوی لامل د ولست زیان رسيږي، د ټولن ته زیان رسيږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند چې دا افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، کو وکیلانی دي، کو چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم دا فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه څه کړنو نه، دغه څه له دغه څه بندوباره نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان چې بیچارهګان دي، هغه افغانان چې حالت ل ل ل زوندې له غوښ سره مخ هغه افغانان ته د کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوال ته څوک څه نوی راځي.
ډېر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړی دی، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویلی دی چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړي دي هغه معمولا تنکی ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دی، هغه جرمونه باندې مختلف.
سلمي صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پایل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی؟
ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کیږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او ځینې هیوادونه نور هم دغه دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي یې ترلاسه کړي وي، یا هم د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتمان په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم در لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناهغښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
د دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې بخپل دریض بدل ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي ایجاد کړي یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر یې و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دی خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه له 100% نه 50 ته راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لرې خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پېښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غو له احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله همدا کوم چې له دغسې کارونو نه لاس واخلي، بیا هم چا خپل مسله یې په خپله د حل کړي. دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ شي دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنی، نه په خپل سری شخړو بنی.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناهغښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمین شته دي، ځکه ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنې داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي دی شوی توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناهغښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناهغښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي، حتی داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، ماده چې د ډیپورټ حکم پې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د فنا غوښتنې په دغو عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کېږي ویل کېږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کېږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسو به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالی، تاسو به شاید حالی اسې په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي. یو هم نه پاتې کیږي چې دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن ده. دا ټول زخمې نه ده چې خپل وطن کې پاتې شي، او هغه کوم اولادونه ونه شي ځای کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي، یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دی مسائل مل میږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو، دغه پروګرام موږ شروع کړی دا په خواخو ډیر کم و محدود و، وسم وسیکړې دا ورستربلې وسیکيږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشریح کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده. ستې یو ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې امنستا او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ځینې قیدات په ځان باندې منی، او هغه قیدات سترغه ته په ځان عمل کوي، سره زړتنګي او داشان ورته پیدا کوي. د موږ افغانانو خو بیا هغه سرکخه دي، تاسو ته به تر معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړی ده او دا دې ته به دوام ورکو، او هله مداده چې دا د نورو ملکونو کې بلجیم دا، آلمان دا، سویډن دا، ناروی دا، مونږ ملګرو سره په تماس کې اوسې دی، غوی په مرسته وکول شي په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندۍ اوسې. سلمي صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوې د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کمی، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلن څنګه وي؟
لکه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت لخوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي. او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغه ته تاسو سرپرست ورکول کیږي، په یو لوی کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې غوړه اخیستل کی، تر څو ټولنه کې ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي. تمام متاسفانه ځینې وخت ځینې کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټولنه کې نخنه یې دغوم کیږي او د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وی چې ځینې جرمونه وکړي او پایلې دغه شایي.
بل اسلامي صاحب د اوکرين د جګړې ل پایل سره ویل کیږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوې دی په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله متاسفانه خو مستقیما یې دوه ګونی ونه شو بل دا څو چې د اوکرين څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخت ډیر وو او دوی لغه خلک سره ډیر مصرف شول نو یو څه د افغانستان مساله ترې هره شو د افغان کډوال کنه غنه مخ کې حکومت ټول پناهوکتون ته یعنی کوه يم نه نه وی فساد پناهوکتون ته ډیر په کم وخت کې ی د پناهوکتنه ومن لا متاسفانه په دم باید ومن چې په حکومت باندې فشار وو د ډیر زیات کډوال په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناهوښتنې پروسه یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دغه ګروپونو یا دغه ټالو لکه افغان کډوال چې دی دغه ځینې اقونه یو وخوړل شي یا هم د نورو تر توصیل لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجی ژي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي آیا کولای سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو ل مجبور نه سي راځي دلته د دی د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده سي ما مخکم دا یاد وړي وکړه کا هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بیزایا شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي التغوی د مشکلې یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي او تبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته د ژوند خطر وي دا تبي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کلته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خبره شوی همدغه سکتور چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوی دی هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي اما د کوم توافق چې د ترمن شوی د غیر پاړ تر اوسه ټول کار معلومات نه دی خبر شي پر اسنه کې ممکن تاسو هم پټ دیون کې دا چې د توافق نورې برخې به توی د غوی ژوند به سره کم کیږي یعنی د افغانستان او د دې د قوانینو خو په دې ټول مسایل په اړه ډیر متفاوت دي اما ظاهرا خدای څخه کاری د کار کډوالو سم په افغانستان کې دی او کې مډال تر اغه لاندې دی هغه تر اوسه نه دي سپارل شوی خپل کورنۍ ته نو دا فکر چې دوی به خپل د بند موده تیروي یا ورسته به خوشکیږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کومک سلامل شولې کپلندو کړه ته وایست؟
بله د بخنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خبر کړی او ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقوقو د غوښتنې لپاره پالیتینه کوي هغه هم ویلی چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وا او په دولت باندې جدي نخدونه کړی دی په دې اړه.
ډیر مننه پنځه ویشت دقیقې بحث مول ازادي رادیو اوریدنن مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې دي. د بحث ملمنه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.